ستړي مشه دا محل د مازیګر 3 بجې دی روانه خبرونه کې زه نجيب امیر مو د نو راپورونو سره هرکلی کوم. د بلوچستان د نوي گورنر سوګن د بهرنیو چارو د ویان سرګندونه او بلوچستان کې د ډاکټرانو تختونه د نورو راپورونو په سر کې راځي. خداګړې د پښتونخوا سیمې او نړۍ خبرونه تاسو ته عبدالحی کاکر وړاندې کوي.
د پاکستان سپریم کورټ د راتلونکي کال په بجټ کې تر منځوري لمخه د پټرولیم مصنوعاتو باندې په سیلز ټیکس کې زیاتوالی غیر عیني ګرځولی دی. افغان حکومت له بګرام زندانه د څه د باندې 2000 بې ګناه افغان بندیانو د خوشی کېدو خبر ورکوي. سپینه ماڼۍ وایي امریکایي پلټونکي دې نتیجې ته رسیدلي چې د شام حکومت څو وارې کیمیاوي وسلې استعمال کړي دي. وسم تفصیل د پاکستان سپریم کورټ د راتلونکي کال په بجټ کې تر منځوري لمخه د پټرولیم مصنوعاتو باندې په جنرال سیلز ټیکس کې زیاتوالی غیر عیني ګرځولی دی. نن په اسلام آباد کې د اوریدنې پر وخت چیف جسټس افتخار چودري اټارنی جنرال منیر ای ملک ته وویل چې بجټ لا اوس هم پارلمان نه دی منظور کړی او نه هم ولسمشر ور باندې لاسلیک کړی دی، نو بیا څنګه په جنرال سیلز ټیکس کې زیاتوالی شوی دی؟ حکومت د راتلونکي کال په بجټ کې د پټرولیم پر مصنوعاتو جنرال سیلز ټیکس کې 1% زیاتوالی کړی وو. عدالت ویلي تر څو بجټ منظوري ورنکړی سي تر هغه پورې دی په ټیکس کې زیاتوالی بیرته واخیستل سي. محمد خان اڅکزی تیر مازیګر د بلوچستان د گورنر په هیڅ سوګند پورته کړی. د بلوچستان های کورټ چیف جسټس قاضي فایز عیسا په گورنر هاوس کې له محمد خان اڅکزی څخه سوګند واخیستلی. د نوموړي تر حلف اخیستو وروسته د صوبې وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ تیر مازیګر رسنوی سره په خبرو کې وویل
اڅکزی صاحب کې الف لینے کے بعد
د اڅکزی صاحب تر لوړی اخیستلو وروسته عدالته د بلوچستان او پښتنو یو ډیره لویه غشتنه تر سره سو او په دې پریکړه د بلوچستان ټول بلوچستان پښتانه او آبادکار خوشاله دي. ټول جشن لمانځي او ماته یا پګړی هم را پر سر کړه. خدای دې وکړي چې زه د دې پګړی قدر وکړم.
په یاد غونډه کې د صوبې د وزیر اعلی په ګډون د ملیشا ځواکونو مشر د پولیسو مشر د اسمبلی او د پښتونخوا ملي عوامي پارټي غړو او نورو سپین روبو پښتنو ګډون وکړ. محمد خان اڅکزی د پښتونخوا ملي عوامي پارټي لومړی او د بلوچستان د صوبې درویشتم گورنر سو. په بلوچستان کې 15 کسان د کلاسیفلا او ژوب ترمنځ په سیمه کې تښتول سوي. په سیمه کې د لیبزو چارواکو په خبره په تښتول سوو کسانو کې یو کلرک او ډرایور په ګډون ډاکټران هم شامل دي. د لیبز چارواکو د تښتول سوو کسانو کورنۍ تیر ورځ ماښام مشال ریډیو ته ویلي چې پیښه د شروع په ورځ مخې ته راغله، خو تصدیق یې تیر ماښام وسو. په تښتول سوو ډاکټرانو کې د ډیسټریکټ هډ کوارټر هسپتال لورلای SMS ډاکټر انور شامل دی چې د لورلای لسیمې د بلوچستان په اسمبلی کې د پښتونخوا ملي او پارټي منتخب سوی غړی عبید الله جان بابت ورور دی. د دې پیښه پړه تر اوسه چا په غاړه نه دا خستی. د ډاکټر شکیل افریدی د اپیل اوریدنه تر 13 جولای پورې ځنډول شوې ده. د ډاکټر شکیل افریدی وکیل سمی الله افریدی تیر ورځ ریډیو ته مشال ریډیو ته وویل په پېښور کې د اف سی آر ټربیونل عدالت کې تیر ورځ د شکیل افریدی د کیس اوریدنه ټاکل شوې وه، خو د عدالت جج صاحبزاده انیس د پښتونخوا د کابینې د غړیو د حلف اخیستلو په مراسمو کې د ګډون له امله مصروف و، نو ځکه د کیس اوریدنه وځنډول شوه. ډاکټر شکیل افریدی د اسامه بن لادن د موندلو په لټ کې د امریکا سره په مرسته کولو تورن دی. افغان حکومت له بګرام زندان څه د باندې 2000 بي ګناه افغان بندیانو د خوش کېدو خبر ورکوي. د ولسمشر له دفتره د خبرسي بیان لمخې د بګرام جیل کمانډان جنرال غلام فاروق بارکزي پرون د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د عدلي او قضایي مجلس په غونډه کې خبري وکړې. نوموړي وویل چې دروان کال اپریل میاشت راځي له بګرام جیل څخه 2155 افغانان چې جرم یې نه دی ثابت شوی د قانون پړاونه له تیرو وروسته د عدالت په حکم خوشي شوی دي. خبر پاڼه زیاتوي چې عدلي او قضایي مجلس د امریکا د فوج لخوا د بګرام جیل د افغان بندیانو د معاملو د سپارول په چټکتیا ټینګار وکړ. وایټ هاوس وایي د امریکایي پلټونکي دې نتیجې ته رسیدلي چې د شام حکومت څو وارې کیمیاوي وسلې استعمال کړې دي او دا چې امریکا به اوس د شام مخالفو ډلو ته پوځي مرسته ورکول شروع کړي. د امریکا د قومي امنیت مرستیال سلاکار بن روډز تېره ورځ د شام د حکومت لخوا د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه وویل موړي وایي ولسمشر د مخالفو ډلو سره د لا نور ملاتړ کولو فیصله کړې ده چې له مخې به یې د اپوزیشن سترې پوځي شورا یا اس ام سي ته نیغ په نیغه مرسته ورکول کېږي. په دې کې پوځي مرسته هم شامله ده. د بېلابېلو وجوهاتو په بنیاد زه تاسو ته د مرستې په اړه نور معلومات نسم درکولی، خو دا ویل به کافي وي چې دا به له هغو مرستو جلا وي چې مخکې موږ اس ام سي ته ورکړي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وړاندې د کیمیاوي وسلو استعمال یوه سره کرښه بللې وه چې د هغه په خبره د شام په شخړه کې به د امریکا د زیاتې معاملې سبب وګرځي. په ایران کې د ولسمشر محمود احمدینژاد نه وروسته د هیواد د راتلونکي صدر د انتخاب لپاره نن د رایې اچولو سلسله شروع شوه. په تهران کې د جمعې په سهار تر ووټ اچولو وروسته د هیواد روحاني مشر آیت الله خامنائی د امریکا بیانونه رد کړل چې په جمهوري بنیادونو د ووټ د باور پاړه پوښتنې راپورته کړي دي.
اخیراً شنیدم که از شورای امنیت ملی
آیت الله خامنه‌ای وای ما په دې نشدو کې اوریدلی دي چې د امریکا د ملي امنیت شورا نېشنل سکیورټی کونسل یو چا ویلي چې موږ د ایران انتخابات نه منو. شه نو که نه منئ نو بس مې منئ، موږ یې پروا نه کوو. نظر پښتنه شایي چې د منځلاري مولا او د ایټمی چارو پخوانی منځګړی حسن روحانی چې اصلاحات غوښتونکي دي ملاتړ دي، د هغه او د محافظه کار کاندید محمد باقر قالیباف ترمنځ به سخته مقابله وي. بی بی سی او د مشال ریډیو د فارسی څنګه فردا وای ایرانی رژیم د دوی د فارسی ژبې د کارکون کورونی ته غوښن ور کړی دی. ملګری ملتونو وړاندوینه کړې ده چې پراتلونکو دولس کلونو کې به د نړۍ په آبادی کې یو ارب زیاتوالی راسي چې ورسره به مجموعي آبادی 8.1 ارب انسانانو ته ورسیږي. د دنیا د آبادی د راتلونکي تر عنوان لاندې جاري سوی رپورټ وایي تر 2050 پورې د دنیا آبادی 9.6 ارب ته رسیدلی سي. رپورټ وایي د آبادی د زیاتوالي توقع په تکریک پذیر هیوادونو کې ده چې پکې به تر نیمایي زیات په افریقایي ملکونو کې وي. رپورټ زیاتوي تمه کېږي چې په شتمنو هیوادونو کې به تر ډېره حده په آبادی کې بدلون رانسی. د خبرونو پای
عبدالحی کاکړو چې تاسو ته د دې غړې خبرونه وړاندې کول او ریدونکو په پاتې سکم یو سات کې زموږ مهم رپورټونه. د پاکستان سپریم کورټ د تیلو د نرخونو د زیاتوالي مخه نیولې. محمد خان چکزی د بلوچستان د نوي گورنر په حیث سوګند پورته کړه. پاکستان وایي امریکا نه غوښتي د دوی محرم رازونه دي نه چیړي.
جیسے میڈیا میں یہ رپورٹس آئیں ہم نے فوری طور پر امریکی حکومت سے رابطہ کیا، ابھی ہم ان کے مزید جواب کا انتظار کر رہے ہیں.
بلوچستان کے درے ڈاکٹران وسلہ والو تختہ ولی دی دا پختونخوا گورنر وائی د قبائلی سیمو حالات خش وی دی. د پاکستان د سیاسی گوندونو د چال چلن پاړه هم راپور لرو او پونیس پروگرام پام کوا کی اوری چی تو تکی چکری دی او سلانی سره مرکه کړی را.
زتا وخت دی وانگری سره ولاړم چې دلته دراتګ لمخه داسې سورو سپینو لکه ټماټر او اوس موږ د ملک نه پرسن ګرمۍ داسې شی ځنې جوړ کی لکه بانجن.
را سره اوسه رازو د خبرونې اول رپورت. په پاکستان کې د بجټ له منځوري وړاندې د پېټرول پمپونو مالکانو د تیلو په نرخونو کې اضافه کړې ده په کومه چې سپریم کورټ د خپل اندې نوټس اخیستی. دغه رنګ د چینو په نرخونو کې هم اضافه شوې ده. د روس لاغو چې حکومت پر مختلفو شیانو جنرال سیلز ټیکس لګولې د پاکستان تاجران او د اقتصادي چارو تجزیه کاران سوي چې د دې اثرات به په راتلونکي کې سوي. په دې اړه اسلام آباد د مشالیډیو خبریال سراج زهیر رپورټ لري.
سپریم کورٹ کې د پېټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د اضافه پر ضد د مقدمه اوریدنه وشوا. په دې موخه د سپریم کورٹ چیف جسټس افتخار محمد چودھری اٹارنی جنرل منیر اے ملک ته وویل چې اوس خو یوازې د پېټرولیم نرخونو کې د زیاتوالي تجویز راغلی دی او د بجټ د منظوري بغیر سیلز ټیکس څنګه وصولې دي شي، ځکه چې د پارلیمان د منظوري او د صدر د لاسلیک نه بغیر جنرال سیلز ټیکس نشي لګېدی. نو باید چې جنرال سیلز ټیکس باندې لګول شوی 1% اضافه واپس واغستی شي. د دین وړاندې حکومت د پېټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د جی ایس ټی په نوم اضافه کړې و کوم چې په وفاقي بجټ کې تجویز شوی و. د غرنګ د چینو په نرخونو کې هم د کیلو په سر 1 روپۍ اضافه شوی ده. کله چې مشال ریډیو د ماشی چارو تزیه کار اکرام هوتینا او پختل چې وفاقي بجټ خو پارلیمان لا منظور کړي هم نه دي، نو بیا ولې نرخونو کې د اوس نه اضافه وکړې شو او دا چې دا کوم سیلز ټیکس لګولې شوی دی د دې په رستو وخت لګښتونو کې څه اثر وی نو هغه ویل
پکار نو چې دی یو پرسنټ سیلز ټیکس یې واکه بل دی په ډیرو سیزن باندې لګی فیډرل ایکسایز ډیوټي نو هغه سیزن باندې لګی چې هغه کې بیا د خوراک سیزن هم راځي کنه هغه ټول خرچه ودی را وباسي ریټیل پرایس ته چې خورده قیمت چې کوم دی نو لکه کیلو کې لس کیلو کې شل کې من کې نو چې ګرانی خو په هغه کې ډریز ہے کہ نمبر 1 هغه پولیس ته وایي چې هغه چیکینګ وکړي دویم پرایس کنټرول کمیشن دې ده هغه ته وایي مختلف علاقو کې مختلف قیمتونه چي دي هغه اناؤنس کوي بیا پولیس داګه سارنه کوي دریم د انډستری سره کینی ورته وایي چې دې نه زیات بمونګ نه مونږ دا یو چیک اینڈ بیلنس پکار دی خو دې سره شته نه هغه سیستم اوس بدی کدیه سیستم میچ دوه کې جوړ کو نو خو ګرانی برا قابو شي او کنه نو دا وایي
هم دغه پښتنه چې کله مشال ریډیو د خیبر پښتونخوا د تاجرانو مرکزی تنظیم د مشر شرافت مبارک نه وکړنو هغه ویل
دا 1% سیل ٹیکس تجویز شوی دی په بجټ کې هغه اوس پورې نافذ شوی نه دی او د خلکو د کم سم د پېټرول پمپ له 1% زیات کو او ګرا ول زیات کو د دې دوی زیات یو کو موږ سپی کوټ دی اکشن ارکلې وو چې دا شي کوتا 1% 16-17% شو دی چې خامخا فرق راځي او اور باندې خو چې سیل ٹیکس نشتا چې نی باندې کوم سره بیا شو هغه بقاده یی یکم جولای نه دا چې بجټ پاس شي نو هغه پس بقاده 10 جاي دا کوم خلکو دا کړی دی
د ذکر ول د چی سپریم کورٹ د پیٹرولیم په مصنوعاتو کې د زیاتوالي د خپل اندې نوټس اغستی وو او نن یې د دې مقدمه اوریدنه تر د 13 جون پورې وزنډوله سیراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د سند صوبې د مرکزی ښار کراچۍ په ګډون د دغې صوبې په زونو نورو ښارونو کې نن د جمعې په ورځ د ایم کیو ایم ګوند په اعلان ویر مانځل کیږي د ویر د اعلان وروسته نن په کراچۍ ښار کې کاروبارونه او تعلیمي ادارې بندې دي دا چې د کاربندیز ولې دی او د دې اغیز د کراچۍ په ښاریانو څه دی په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ ښار نه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی په خپل راپور کې تاسو ته دروړم
د ایم کیو ایم ګوند چارواکی وایي دا ویر د هغې پیښو په ضد نمانځي چې په ترڅ کې یې د دوی د ګوند پلویان تختول کیږي او بیا د هغوی مړی د ښار له بېلابېلو برخو څخه موندل کیږي د ایم کیو ایم ګوند رهنما خالد مقبول صدیقی د زیارت په ورځ خبري غونډې ته ویلي د دوی د پلویانو سره د بلوچستان د ورګوشو خلکو په څیر سلوک کول شروع شوي دي او که دا سلسله بند نه شوه نو دوی به د خپل راتلونکي په اړه لایحه عمل ډېر زر اعلان کړي د کراچۍ ښاریان وایي په دغه ښار کې هر ورځ هرتالونو د دوی په ژوند بد اغیز کړی دی
دا دوه ورځې اوس چوټي ده درېمه ورځ په کې هرتالینو په دې دواړو باندې ډېر تاثیر شوی دی په دې دوو شیانو دی یو په تعلیم باندې او یو په کاروبار باندې او نن کاروبارونه او سکولونه عام طور باندې واړه سار موږ لیږلي او سکولونه چوټي دي واپس بیا تش راغله کاروبارونه خو نه دی یو میلمال دراشي د شودو دغه نشته در هغه سره دغه نشته پروګرام دا یو ورځ نه دا سبا په هفته کې یو ورځ راځي په هفته کې د سه هفته نه راځي چې هغه کې هرتال نه
د کراچۍ ترانسپورټرانو هم د زیاتو شوو هرتالونو څخه سر ټکوي د کراچۍ د ترانسپورټرانو د اتحادیې مرستیال مشر حاجی تواب خان په دې اړه وایي
ترانسپورټ د کوم سره ته حاصل ټول ولاړ دي کوکو هغه کې خبرېږي کې کورونو کې په دې یاره نه نو باسو ولې چې ایم کی ایم ارتال یو گاډي چلاو نه راځي سي به تر خبردار چې ولاړ دي کورونا هم نه ده دربار په نقصان پر تعلقونو کې ځکه خاص کر کې دا وڅ کوم دي 2013 کې کوم تعلقونه او کوم معاملې شروع شي دا خو بالکل سمج نه بار خبره ده موږ په دې خبره من ایران چې دا خلک مت نه بار نه عمر تعلق نه دي حکومت کې نو عمر تعلق نه دي
یاد دیوی په کراچۍ کې د شلو زرو په شاوخوا کې د سورلو بسونه شتون لري د دغه کاروبار سره تړلي نږدې ټول خلک پښتانه دي هیره دی نوی چې په کراچۍ ښار کې د تیر زیارت په ورځ هم د ایم کیو ایم ګوند د پلویانو د وجنې په ضد ویر منځل شوی وو په تیرو 8 ورځو کې دا دویم ځل دی چې دغه ګوند د ویر اعلان کوي چې له امله یې د کراچۍ ښار ټول کاروبارونه او تعلیمي ادارې بندي وي ظفر کریمی مشال رادیو کراچی
ل کراچی نه کوټی ته زو د بلوچستان نوی والی محمد خان سگزی د خپل دندې لوړه کړی ده تیر مازیګر د لوړې کولو په غونډه کې د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوز په ګډون نور لوړ پړو چارواکو هم ګډون درلود تر غونډې وروسته مالک بلوز خبریالانو ته وویل چې د سگزی په گورنرۍ پښتانه بلوچستان او آبادکاران ټول خوشاله دي محمد خان سگزی د خان شهید عبدالصمد خان سگزی زوی د پښتونخوا ملی عوامي ګوند د مشر محمود خان سگزی ورور او پاکستان په خوانه بیوروکرات نو تفصیل د کوټه نه د خدای نور ناصر په ریپورت کې
محمد خان اڅکزی د جمعرات په مازیګر په گورنر هاوس کې د خپلې دندې سوګند پورته کړ چې پکې د بلوچستان د وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوڅ په ګډون د ملیشا ځواکونو مشر میجر جنرال عبیدالله خان خټک، د پولیسو مشر مشتاق سکیرا، د اسمبلی او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړیو او ګڼو پښتنو سپینژریو ګډون درلود. د بلوچستان های کورټ چیف جسټس قاضي فایز عیسا له محمد خان اڅکزی څخه سوګند واخیست. اڅکزی د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لومړی او د بلوچستان درویشتم گورنر سو. د سوګند اخیستلو تر دې دستوري وروسته که څه هم پخپله گورنر محمد خان اڅکزی له رسنیو سره خبرې ونه کړې، خو د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوڅ بیا رسنیو ته وویل د پښتانه گورنر پر راتګ نه یوازې پښتانه خوشحاله دي، بلکې بلوچستان هم همدومره خوشحاله دي.
اڅکزی صاحب کے الف لینے کے بعد یہاں جو بلوچ پشتون کا
د اڅکزی صاحب تر لوړی اخیستلو وروسته دلته د بلوچو او پښتنو یو ډیر لوی غشتنه تر سره سو، او په دې پریکړه د بلوچستان ټول بلوچستان پښتانه او آبادکار خوشاله دي، ټول جشن لمانځي او ماته یا پګړی هم را پر سر کړه. خدای دې وکړي چې زه د دې پګړی قدر وکړم. ډاکټر عبدالملک بلوڅ له رسنوالو سره په خپلو خبرو کې زیاته کړه صوبایي کابینه به هم ژر جوړ کړل سي، او د روانې میاشتې تر دیرشمې نیټې مخکې به د صوبې کلنی بجټ هم پیش کړي. په کابینه باندې مو کار روان دی، موږ پرې ناست یو او شاید چې په یوه یا دوه ورځو کې به یې اعلان وکړو. موږ خپله هم هڅه کوو چې ژر تر ژره دا کار وکړو، ځکه چې موږ به تر دیرشمې نیټې مخکې بجټ هم وړاندې کوو. د رسنوالو د دې پښتنې په ځواب کې چې د صوبې د گورنر او اسمبلی څه معنا چې د دې صوبې په اړه پریکړې اوس هم په اسلام آباد کې کیږي، د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوڅ یې په ځواب کې وویل نه، داسې نه ده چې فیصلې په اسلام آباد کې کیږي. دا اوس د دریو ګوندونو ګډ حکومت دی، او همدا درې واړه ګوندونه هلته کښېني او دا فیصلې کوي. اسلام آباد نه، موږ په خپلې فیصلې کوو. د ویلو وړ ده چې د بلوچستان نوی گورنر محمد خان اڅکزی د پښتنو د نامتو سیاستوال او لیکوال خان شهید عبدالصمد خان اڅکزی مشر زوی، او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د چیرمین محمود خان اڅکزی مشر ورور دی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
په دې وروستیو کې په رسنیو کې داسې رپورټونه خپاره شوي چې امریکا د پاکستان محرم رازونو ته لاسرسی پیدا کړی، خو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان چودری اعزاز پرون په خپله خبري غونډه کې وویل امریکا نه د رازونو پټولو په اړه جواب غوښته دي، او د هغې وروسته به دوی خپله پالیسي جوړوي. په دې اړه پام وکړئ، د اسلام آباد نه ریاض موسی خیل رالیږلې رپورټ.
د زیارت په ورځ مازیګر د خارجه دفتر ودانۍ کې د اونیزې خبري غونډې دوران د یو تپوس په ځواب کې د اعزاز احمد چودري وینا وه چې لا تر دې دمه ورسره دا تفصیل نشته چې امریکا د پاکستان کوم رازونه یا مواد ریکارډ کړي دي. البته د غلل کې د امریکا نه جواب غوښته دی. دی وایي
جیسے میډیا میں یہ رپورٹس آئیں ہم نے فوری طور پر امریکی حکومت سے رابطہ کیا.
مطبوعاتو کې چې څنګه دا خبر راغې موږ په فوری توګه امریکی حکومت سره رابطه وکړه. دلته اسلام آباد کې مو د امریکی نظم الامور راوغوښتو، او د پاکستان نظم الامور امریکا کې د چارواکو سره دا معاملې راپورته کړه چې مونږ ته د دې وضاحت وکړي چې دا څه خبره ده، او د دې پس منظر راته وښایي چې مونږ بیا د هغې مطابق خپله پالیسي جوړه کړو. نو اوس مونږ د هغوی د جواب په انتظار یو.
آیا یو ملک یا یو تن کولی شي د خپل سلامتۍ په خاطر د بل ملک یا تن ذاتی موادو ته لاسرسي وکړي؟ په دې حکله مو د سیاسي او خارجه چارو د کارپو او پروفیسر ډاکټر رسول بخش رئیس نه تپوس کون دوئے
کہ ہر ملک اپنے حالات کے مطابق جو اس کو تھریٹس ہیں، خطرات ہیں، ان کا جائزہ لیتا ہے.
ہر ملک د خپل حالات او خطروں مطابق جج اخلی، او د دې رستو چې هغه کوم اقدامات مناسب غنی هغه ګامونه پورته کوي. دا یو نوې خبره ده، او نن سبا د انټرنیټ د لاسه د نړۍ د مختلفو ملکونو ترمنځ فاصله ختم شوې دي، او ظاهره خبره ده هر تن د سوشل میډیا د لارې یو بل سره رابطې کوي. نو ځکه هر تن کولی شي چې د بل چا ذاتی مواد ته ورسی. نو زویم دې کې داسې خبره نشته نہ سوک پچا بندیز لگو لیشی او نہ دے دا پارا سا قانون شتا او دا یوازی امریکا نہ بلکہ دا دنیا ہر ملک کوی
سب لوگ دنیا کے سب ممالک کرتے
ہیں دا اعزاز احمد چودھری وینا وا چی امریکائی خارجہ وزیر جان کیری وا دروان میاشت پاخر کے دا پاکستان دورہ کوی دا رنگ دیو تپوس پ جواب کی دا بیان وینا وا چی افغان ولسمشر حامد کرزی پاکستانی وزیر اعظم تا دا کابل دا دورے بلنا ور کڑے دا کمچے نواز شریف قبول کڑے خود دے دا پارا لا نیٹا نہ دا ٹاکلی شوی
دا مشال ریڈیو دا
په بلوچستان کې نامعلومه کسانو درې ډاکټران تښتولی دي. چارواکي وایي دا ډاکټران له بورې یعنی لورلای ژوب ته روان ول چې وتښتول شول. له دوی سره یو محرر او یو ډرایور هم تښتول شوی دي. په دې ډاکټرانو کې یو ډاکټر انور دی چې د بلوچستان اسمبلی د غړي عبیدالله جان بابت ورور دی. بابت وایي هیڅ کس د ده د ورور د تښتونې پلان نه ده منلی. نور تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال نیاز موسی خیل راکوي.
د بلوچستان د ډاکټرانو اتحادیې پی ایم ای جنرل سیکرټر ډاکټر آفتاب کاکړ د ژوب لسیمې د ډاکټرانو د تښتونې د پیښې په اړه مشال ریډیو ته وویل
ډاکټر انور شبوزی دی ډاکټر نصر الله یوزی دی او ډاکټر ایاز دی یو فاروق کلرک دی یو ډرایور دی دوی لورلای څخه دغه ژوب ته روانولو پاتان روانو د ډاکټر نور پروفیسور دی علی امتیاز صاحب فاروق هغه
تیشتول سوی ڈاکٹر او د لورلای ضلع روختون مصر ڈاکٹر انور د پشتون ملت پالا پشتونخوا ملی عوامی پارٹی او صوبائی مصر او د بلوچستان اسمبلی غړی عبیدالله جان بابت ورور دی. عبیدالله جان بابت مشال ریڈیو سره د خبرو پر مهال ویل تر دې دمه د پیښې په اړه جزئیات او مقاصد نه دی ورته څرګند سوی.
یوازې مواری چانه د قبل کړی دا کی بس دا خلک دی سرکار هم دی ملیشی هم دی لیویز هم دی زموږ خپل خلک هم لوی تعداد زموږ خلک تللي دي پر دې علاقو باندې اوس هم په شپه هم ګرځي دا زموږ د خپل پارټۍ خلک دي زموږ خپل د کلیو خلک دي د علاقې د بوري خلک دي د ژوب خلک دي دا نور د شاوخوا کلاسپلاغه دي مرغکې دي نو په دې کې دا ټول خلک غدي دی چا د دې ایتي دا شاینې دې ویل چې دا مشکل دی یا فلانې ما کړی دي.
بلې خواته د ژوبو کلاسپلا ضلع چارواکي هم پېښه تاییدوي او وایي چې د تښتول سوو کسانو د رخلاصولو لپاره عملیات پیل کړي دي. یادوي بلوچستان کې لسه مودې راهیسې د ډاکټرانو د تښتولو لړۍ روانه ده چې زیاتره موخه د پیسو لپاره تښتول په ګوته سوي خو تر دې دمه د دې تازه پېښې تر شا عواملو مقاصد نه دي معلوم سوي.
په بلوچستان کې حالات ښه نه ښکاري خو د خیبر پښتونخوا والی انجینیر شوکت الله خان وایي د 2008 کال په پرتله اوس په زیاتره قبایلي سیمو کې حالات ښه دي او د ناامنۍ له کبله ډېر بې کوره شوي خلک بیرته خپلو سیمو ته ستانه شوي دي. ګورنر شوکت الله خان له مشال ریډیو سره د یوې ځانګړې مرکې پر وخت ویلي د ډرون حملې ورته تکلیف رسوي. له نوموړي سره د مشال ریډیو خبریال مرکه کړې ده او په پیل کې ترې د قبایلي سیمو د مجموعي امنیتي حالاتو په اړه پوښتنه کړې ده. شوکت الله خان وایي
ګورجی 2008 او نن کې ډېر زیات فرق راغلی دی. مثال طور مومند شو باجوړ شو دی تبا سره تلې نه شو اوس الحمدلله خلک هم واپس شوي دي هلته به خپل ژوند هم کوي. داسې خیبر تک وګوري یو تحصیل یا یو سب ډیویژن کې مسله شته دی بل سایډ ستا ټیک ټاک دی الحمدلله. بیا دغه سی په اورګزو کې ځنې کډې موږ اوس په دې کې چې واپس کو هغه ځینې ټیک شوي دي. بیا لوور اورګزی کې چې دی هغه نه د سره ډسپلیسمنټ شوی نه دی نو پاکټ شته دی ځنې ځینو کې پرابلم شته دی خو مجموعی طور بیرتا حالات نارمل سی ته روان دي. نارمل سی بداله و غنما چې کله مونږ د خپل آی ڈی پی سی کم روتی دي چې دا په خپل ځای کو هغه ته ال تک کورونه بیرته په خپل زینو کې په خپل جونګړو کې اوسېږي وختلی خو بیغمتی نیو.
د پاکستان په قبایلی سیمو کې کوم ډرون بریدونه کیږي پاکستان د خپل خود مختاری په ضد ګام ګرنی خو بیا امریکا وایي چې په دې کې ځنې مهم اهداف هم په نخه کړی دي. اوس پاکستان د غستون ز ډیر په شدت سره راپورته کړی ده نو تاسو په دې کې لس نظر لرئ
کم شی چې د ملک په خود مختاری او په سالمیت باندې یا د موږ په عزت باندې داغ لګي نو داغې شی مونږ ټول خلاف یو. دا سی نشی کی دے چی یو کار دی کی گی او مونږ دې ورته ګورو. نو د دې ښه خبره دا ده چې مونږ سره د دې دا خبرې وکړی شي زمونږ آرمی زمونږ لا انفورسمنٹ ایجنسیز د دې کیپیبل دي چې دا هر څه په کنټرول کې راولي او هغوی په خپله انشاءالله لګیا هم دي. خو لکه بیرونی لاس یا بیرونی جاز چې هغه راځي هغه ډېر تکلیف دې خبره ده.
اوس چې په خیبر پختونخوا کې کوم صوبایي حکومت ته د تحریک انصاف ګوند په مشرۍ کې دوی وایي چې مونږ به طالبانو سره مذاکرات کوو، نو د دغې صوبې د یو آئینی مشر په حیث ورته تاسو څنګه ګورئ او د گورنر هاوس په دې مذاکراتو کې څه رول وي او کنه؟
اوس پورې صدا سے رابطہ نه ده شوی چې دی څنګه مذاکرات بکئی سبې طریقې کاری چا سره به کئی. خو دا خلق دا جنگ ختمول دی هغه په خبرو ای کاغه په ناستی کاغه په راتلوی کاغه په ورتلوی، خو دا عین او دا قانون دا دایره دا لاندې چی زما خپل امید داده که پی ٹی آئی که بل سو کی آگی ټول دا خبر چی کئی غدا سی کئی چی لکه آئین او قانون دایره دا لاندې مونږ به دا سیستم چلو. گورا جی زمونږ دا وطن چی دی دا دا مشاورت دا جرگو دا خبر و وطن دی که دا سی گونده را بللی دا ټولو گندونو دا دیر خبر دا هم دا سی جرگی بانی بم دا سیستمی جوڑی گی چی مونږ به دا صوبانو را سنگ چلو دا قبائلو سیستم بم سنگ چلو امن بسنگ راولو دا دا یو کس بانی نکی نئی واضح پو حکومت کی گی دا ټول سٹیک ہولڈرز چی بگی شامل شی کسوک پا پارلیمنٹ کی دی کسوک پارلیمنٹ نبار پارٹیانی دی دا ټول چی کینی نو الحمدللہ یو حل بیرون سی.
د خیبر پختونخوا گورنر انجینئر شوکت الله خان او چې د مشال ریډیو د خبريال پختنې جواب ولې او دای هم وایي چې په قبایلی سیمو کې د پخوا په پرتله امنیت ښه شوی. په پیښور های کورټ کې د قبایلی سیمو ولس بنیادی حقونو پاړه دی وغوښتنلیک اوریدنه شوې ده. په دې اوریدنه کې د پاکستان آئین یا اساسي قانون د 240 او 240 ماده باندې نیوکه شوې دي. د های کورټ مشر قاضي دوست محمد خان د دې غوښتنلیک یا پټیشن پاړه پراتونکو اوریدنه کې د پاکستان لوی سارنوال یا اټرنی جنرال ته د حاضرې دوه امر کړی دی. دوست محمد خان دا هم ویلي چې پراتونکو اوریدنه کې د قبایلی سیمو خلک هم خپل دریض ورکولای شي. نور تفصیل د پیښور نه د غلام غوث پر رپورت کې.
تیر ورځ په پیښور های کورټ کې د قبایلی سیمو د ولس د بنیادی حقونو په اړه د یو رټ پټیشن اوراونه شوې ده چې پکې د قبایلی سیمو په اړه د پاکستان د اساسي قانون آرټیکل 246 او آرټیکل 248 چیلنج کړی شوی دی او د پیښور های کورټ چیف جسټیس دوست محمد خان د دې پیټیشن په راروانه اوراونه کې د پاکستان مشر سرنوال یا اټرنی جنرال ته د حاضرېدو حکم هم ورکړی دی او دا یې هم ویلی دی چې قبایلی ولس هم په راروانه نیټه دې کیس کې خپل دریض وړاندې کولو لپاره پیښور های کورټ ته راتللی شي. په دې لړ کې په پیښور های کورټ کې مرستیال سارنوال یا سرکاري وکیل اقبال مومند مشال ریډیو ته وویل چې دغه پیټیشن په پیښور های کورټ کې د خیبر ایجنسی غوفران او داغه نورو ملګرو د پاکستان د فیډریشن په ضد داخل کړی وو او د چهارشنبه په ورځ د پیښور های کورټ چیف جسټیس د پاکستان اټرنی جنرال ته په دې کیس کې د حاضرېدو حکم ورکړو.
د آرټیکل 247 د لاندې چې کوم په دې قدن لګېدلی سپریم کورټ او های کورټ د خپل جورسټیکشن نشي ایکسرسایز کولی، نو د دې باره کې هغوی ریټ کړو. نو په دې باندې چیف جسټیس وویل چې یاره په دې جون کې اوسه پورې پاکستان چې جوړ شوی دی نو د دې هماغه د سپریم کورټ او د های کورټ لاسونه تړلي دي په 247 آرټیکل کې. ویلي چې زه څنګه دا سړوري صوبی د پاکستان یو حصه ده، نو قبایلي حلقه زیات هم حصه ده، نو لهذا چې دې خلکو ته څنګه بنیادي حقوق حاصل دي نو پکار دادی چې قبایلي علاقه جاتو کې کوم خلک اوسېږي هغوی ته هم دا بنیادي حقوق حاصل دي.
د دې نه وړاندې هم د پاکستان په سپریم کورټ کې د قبایلی سیمې د ولس د حقونو د خپو لاندې کولو په لړ کې د فاټا لایرز فورم لخوا دا ډول پیټیشن داخل کړی شوی و، خو لا تر دې دمه په هغه پیټیشن څخه عمل درآمد نه دی شوی. په دې لړ کې د فاټا لایرز فورم یو مشر کریم محسود اډوکیټ مشال رادیو ته وویل
دغه بابت کې موږ له سره مخکې سپریم کورټ اف پاکستان ته یو پیټیشن داخل کړی و، خو بدقسمتۍ نه هغه پیټیشن تر اوسه پورې بینچ ته فکس نه شو. هغه بینچونه په نورو ډېرو مسلو حکومتي مسلو کې مصروفې دي. خو دلته چې دا کم پیټیشن نور عالم خان اډوکیټ داخل کړی دی، په حقیقت کې چیف جسټیس پېښور های کورټ توجه د ځکه ورکړله چې یو خو قبایلی سیمې د دې صوبې سره لګېدلې دي، دویم دا چې چیف جسټیس د دې ایریا نه خبر دی دلته په قبایلو کې کې چې کوم بنیادی حقونه غصب کیږي دا غینه خبر ده.
د ډیپټي اټارنی جنرال اقبال مومند په خبره په قبایلی سیمو کې د ولس د بنیادی حقونو په لړ کې د دې پیټیشن را روانه او روانه به 14 ورځې پس په پېښور هایکورټ کې په داسې ورځ ترسره کیږي چې عدالت د نورو کارونو نه فارغ وي. او د اقبال مومند په خبره چیف جسټیس دوست محمد خان دا هم ویلی دي چې د دې کیس د را رواني او رواني لپاره دي د قبایلی سیمې ولس هم خپل دریز وړاندې کولو لپاره راوغښتل شي. غلام غوس، مشال ویډیو، پېښور.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
بالکل اوریدونکو، د مشال خبریالان تاسو ته تازه په تازه او غړې په غړې رپورټونه درکوي. دا شیبه د خبرونو لنډیز دراورو. عبدالحی کاکړ په سټوډیو کې د مایک هغه تسپارو.
د پاکستان سپریم کورټ د راتلونکي کال په بجټ کې تر منځوري لمخه د پېټرولیم مصنوعاتو باندې په چرنل سیلز ټیکس کې زیاتوالی غیر آئینی ګرځولې دي. نن په اسلام آباد کې د اورېدنې پر وخت چیف جسټس افتخار چودھری، اټارنی جنرل معین منیر احمد تول چې بجټ لا اوس هم پارلمان نه دی منظور کړی او نه هم ولسمشر باندې لاسلیک کړی، نو بیا څنګه په جرنل سیلز ټیکس کې زیاتوالی شوی دی؟ محمد خان اڅکزی تیر مازدیګر د بلوچستان د گورنر په حیث سوګند پورته کړی. د بلوچستان های کورټ چیف جسټس قاضی فایز عیسا په گورنر هاوس کې له محمد خان اڅکزی څخه سوګند واخیستی. په یاد غونډه کې د صوبې د وزیر اعلی په ګډون د ملیشا ځواکونو مشر، د پولیسو مشر، د اسمبلی او د پښتونخوا د پارټي غړو او نورو سپینګوبو پښتنو ګډون وکړی. په بلوچستان کې 15 کسان د کلاسیف لا او ژوب ترمنځ په سیمه کې تښتول شوي. په سیمه کې د لوزو چارواکو په خبره په تښتول شوو کسانو کې د یو کلرک او ډرایور په ګډون 3 ډاکټران شامل دي. په تښتول شوو ډاکټرانو کې د لورلای هسپتال ایم ایس ډاکټر انور شامل دي چې د لورلای له سیمې ځخه د بلوچستان په اسمبلی کې د پښتونخوا ملي پارټي منتخب شوی غړي عبدالله جان بابت ورور دی. ډاکټر شکیل افریدی د اپیل اوریدنه تر 13 جولای پورې ځنډول شوې ده. ډاکټر شکیل افریدی د اوسامه بن لادن د ملتونو په لړ کې د امریکا سره په مرسته کولو تورن دی. افغان حکومت له بګرام زندانه د څه د باندې 2000 بیګونه افغان بندیانو د خوشی کولو خبر ورکړی دی. سپینه ماڼۍ وایي امریکایي پلټونکو د نتیجې ته رسیدلي چې د شام حکومت څو واره کیمیاوي وسایل استعمال کړي او دا چې امریکا به اوس د شام مخالفو ډلو ته خوځي مرستې ورکول شروع کړي. په ایران کې د ولسمشر محمود احمد نژاد پس د هیواد د راتلونکي صدر د انتخاب لپاره نن د رای اچولو سلسله شروع شوې ده. او د ملګرو ملتونو وړاندوینه کړې ده چې په راتلونکو 2 کلونو کې به د نړۍ په آبادۍ کې یو ارب زیاتوالی راشي.
عبدالحی کاکړ چې تاسو لن خبرونه دروورول د خبرونې په روستیو شیبو کې اوریدونکو پام کوه د ټوکو ټکالو پروګرام درته لرو. و تر هغې وړاندې سو رپورټونه او د هغې نه وړاندې مطبوعاتو ته کتنه کوو. ورزو اسلام آباد ته او د سراج ظهیر نورو چې د پاکستان ورځپاڼو نن په خپلو ادارو کې څه خبره کړې.
د پېښور نه خبرېدونکي د پښتو وحدت ورځپاڼه خپل اداري غلي کې چې په سوات، کالام او تروړ کې د ټیټي درجه سیلاب په نتیجه کې د تګ راتګ لارې بندې شوې دي او د ترلاسه شوو اطلاعاتو تر مخه د 1300 د ګرمۍ په نتیجه کې د واورو ویلې کېدو له کبله په کالام، اتروړ، بهرین او مدین کې د سیلاب صورتحال پیدا شوې ده او په کالام او تروړ کې رابطه سړکونه اوبو وړي دي. اداري وړاندې وایي چې د چارواکو لخوا د حفاظتي اقداماتو لړۍ روانه ده او په لوی شمېره خلک محفوظ ځایونو ته په کډه کولو مجبور شوي دي. ادارې مخکې لیکي چې دا رنګ د 13 ورځو راهیسې په نوخار، چارسدا او ځینو نورو ځایونو کې د سردریاب او خیالي سیندونو د اوبو د کچ زیاتېدو او د سیلابونو راتلو یره موجوده ده. 3 ورځې وړاندې د چارسدې ضلع په ځینو سیمو کې د سردریاب د اوبو د کچ زیاتېدو نه وروسته صوبایي حکومت باور ورکړی دی چې دې لړکې به سمدستي ګامونه پورته کولی شي. ادارې وایي چې بلخوا د قومي وطن پارټي چیرمن او د قومي اسمبلی غړي آفتاب احمد خان شیرپا ویلي دي چې د ممکن سیلاب د تباہی نه د بچ کولو د پاره دی د خبرتیا مهم شروع کړی شي. آفتاب احمد خان شیرپاو دا هم ویلی دی چې د کابل سیند سیلاب کې ورسته روزه اضافه کیږي او کومو علاقو کې چې د ځمکه نړیدل شروع شوی دی دغه علاقو کې دی بیړنی اقدامات وکړي شي. د ادارې په وینا چې دی لړکی د کال 2010 په مهال په صوبا خیبر پختونخوا او ټول ملک کې د سیلابونو تباہی د 13 کالو په جوړ شوی تاریخ کې خوندیده. دغه تباہی د موجوده حکمرانانو او حکومت د پاره یو سبق دی. کدا ځل موجوده حکومت او حکمرانانو هم د تیر حکمرانانو پرنګ یوازې د اقتدار مزي واغستي او د ولس او ملک د تباهي څخه د ژغورلو لپاره یې د خپل ذمہواري احساس و نه کړو، نو بیا دې خبره کې هیڅ شک نشته چې خدای مکړه چې نه راسره کېدونکي زیان به یقیني شي. اداریا اخیر کې لیکي چې د تیر سو کلونو راسې په ملک کې دا خبره د اطمینان وړ ده چې جمهوریت په پاټلي سم روان شوی دی، او بیا موجوده حکمرانانو خو دا ولې ورځې نه د ملک د بدلولو آواز پورته کړی دی او دې لړکې د عملي اقداماتو د لارې چارې هم رامنځته کوي. نو ضرورت د دې خبرې دی چې باید حکومت د ممکنه سیلابونو د مخنیوي د اړوند خلکو د ژغورلو دپاره په هنګامي بنیادونو پاخه ګامونه پورته کړي. آج ورځ پانه خپلې ادارې کې لیکي چې د اربونو ډالرو قرض، توانایي بحران او په ورسه کې پاتې شوی بدحال معیشت سره د نواز شریف حکومت لپاره د کال 2013 او 2014 بجټ یو لوی چیلنج دی. خو وزیر اعظم د خپل ځان شروع وکړه او بیا په ټولو وزارتونو کې 30% اخراجاتو کمولو سره د دې خبرې اشاره ورکړه چې ټول قام به قرباني ورکوي. ادارې وایي چې اساک ډار خپل خطاب کې د غریب خلکو لپاره د درې مرلې کورونو جوړولو، 15 لک روپو قرض حسن ناور کولو او د بجلی د کمښت ختمولو لپاره 225 ارب روپو اعلان د ستاینې وړ دی. بل د سرکاري نوکرانو تنخواه کې اضافه نه ده کړې شوې، خو وایي راتلونکي کال به دا برابر کړی شي. هم یو ښه اعلان دی. اداریا اخیر کې لیکي چې څنګه اعلانات دی بجټ کې وشو، اوس باید چې حکومت په نرخونو هم نظر وساتي چې د جی ایس ټی یا بل یو ټیکس په نوم څوک نرخونه زیات نه کړي، او دا به لا ډېره ښه وي چې تاجران او کاروباري رورولې هم د نورو خلکو په رنګ په ځان سخت تیر کړی او قربانی ورکړی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیلی ټیلیګراف ترڅپړنې کې یوټیوب چې د ګوګل کمپنی برخه ده، د اسلام د سپکاوي د متنازع ویډیو په سر د ستمبر راهیسې په پاکستان کې بندې دغه ویډیو په نړۍ کې مظاهره را پرولې وې. رسپانډ لیکي اوس د پاکستان د انفارمیشن ټیکنالوژي او د مواصلاتو وزارت د یوټیوب نه دغه ویډیو د نه لری کېدلو په صورت کې د ګوګل سرچ انجن د بندولو اشاره ورکړې ده. رسپانډ لیکي د دغه بندې سره به د کمپیوټر په ملیونونو استعمالونکي د مشکلاتو سره مخامخ شي چې هر ورځ ګوګل سرچ انجن استعمالوي، او په خاصه توګه هغه کسان به هم متاثر شي چې د ګوګل ایمیل او سمارټ فون سافټویر کاروي. رسپانډ لیکي که څه هم کمپیوټر سره بلدو کسانو د یوټیوب د بندیز د مخه نیولو داسې لارې موندلې دي چې د بندیز باوجود یې هم استعمالولی شي، خو بیا په ملیونونو نور کسان دغه بندیز نه تنګ راغلي دي. یوټیوب چې ورباندې ویډیوګانې کتل کیږي، د اسلام د پیغمبر د سپکاوي د ویډیو پر ضد په نړیواله کچه تر مظاهرو وروسته په پاکستان کې بند شو چې په دغه هیواد کې هم مظاهرې شوې وې. ډیلی ټیلیګراف لیکي ګوګل د اعتراض وړ ویډیو د لرې کولو یا په پاکستان کې استعمالونکو ته په ویډیو د بندیز په هکله د پاکستان لخوا وار په وار شوې غوښتنې رد کړې دي، خو تر ویډیو چلیدلو مخکې خبرداری ورکوي چې د کتونکو په خپله خوښه ده چې کتل یې غواړي او کنه. په پاکستان کې په تیرو دریو کالو کې مخکې په فیسبوک او ټویټر هم بندیز لګول شوی. بلخو ټایمز مجله لیکي د بشري حقونو ټولنې د هغه کیس ته تحقیق په لړ کې په برېټانیا فشار اچول غواړي چې دوه پاکستانیان په 2004 کې په عراق کې تر نیول کېدو وروسته په افغانستان کې امریکایي جیل ته وسپارل شو. یونس رحمت الله او امانت الله علی د 13 کالو راهیسې بیل کوم توره او یا عدالتي کاروای د افغانستان په پروان ولایت کې په بګرام هوائي اډه کې قید دي. مجله لیکي په جون 2010 کې د امریکا د پوځي عدالت فیصله باوجود د امریکا حکومت دواړه کسان په خوشي کولو کې پاتې راغلي دي. وړاندې د عدالت فیصله وه چې رحمت الله لخوا هیڅ ګواښ نشته او نور یې کېدول نه دي پکار. رسپانډ لیکي په 2004 کې په بغداد کې د امریکایي ځواکونو په ځانګړي عملیاتو کې تر نیول کېدو وروسته دواړه کسان امریکا ته وسپارل شو. دوی بیا د امریکا په یو خاص پروګرام کې شامل شو چې د نړیوال قانون له مخې د ترهګرۍ په تور مشکوک کسان په نړۍ کې پټو جیلونو ته لیږل کیږي. مجله لیکي په 2009 کې برتانوي چارواکو منله چې د دغو کسانو په گرفتاري کې لاس لري، او وی ویل چې باور لري دواړه کسان د پاکستان د ترهګرۍ ډلې لشکرې ته یې باسره تعلق لري، خو د دواړو کسانو کورنۍ دغه تورونه ردوي.
په لندن ریویو اف بوکس نومې مجلې کې د لیکوال طارق علي لیکنه خبره شوې ده. طارق علي لیکي په پاکستان کې ټول لوی سیاسي ګوندونه ولس ته د سانتیاو ورکولو پر ځای خپل ځانونه شتمنوي او ټولنې ته د ورپېخو بنیادي ستونزو د حل لارې چارې نه عملي کوي. احمد شاه زمي د دې لیکنې مهمه برخه دراوروي.
لیکوال طارق علي په لندن ریویو اف بوکس نومې مجلې کې د چټلو او ګرانبای انتخاباتو تر سرلیک لاندې په مقاله کې لیکي، په پاکستان کې تر عام انتخاباتو یوازې 3 میاشتې وړاندې د کراچۍ او لاهور په کارخانو کې د اور لګېدو له امله په درزنونو کارکوونکي وسوځېدل او مړه شول، خو پر دغه پیښو یوازې افسوس وسو او د مخنیوي لپاره ان تر انتخاباتو وروسته هم د سخت قانون جوړولو خبره نه کیږي. په پاکستان کې د کارکونکو لپاره د نشت برابر د ساتنې انتظامات شوي دي او هغه ځکه چې پیسېدار کسان حکومت ته رشوت ورکړي تر څو په دې اړه قانون رامنځته نشي. د دې سربیره د روان کال د مارچ په میاشت کې د لاهور جوزف کالونی چې د عیسایانو کورونه پکې و د مسلمانانو د یوې ډلې لخوا ورته اور واچول سو. دغو خلکو تور ولګاوی چې یو عیسایي کس د اسلام د پیغمبر د نامه سپکاوی کړی دی. که څه هم لګېدلې تور ناسم و خو بیا هم یوې خواته هغه کس ونیول سو او بل خوا د عیسایانو آبادۍ ته اور واچول سو. د پاکستان سپریم کورټ د پنجاب پر حکومت او پولیسو نیوکه وکړه چې د ولس په ژغورلو کې ناکام شول او د 2009 کال د ګوجراله پیښ څخه هم سبق وانه خستی چیرې چې د عیسایانو کورونو ته اور اچول شوی و چې په نتیجه کې اته عیسایان مړه شوي او په درزنو ټپیان شوي وو. لیکوالی کې د ولس دغه نمائندگان په حکومتي کورونو کې وسیږي او نوکران یې خدمت کوي، سرکاري پاسپورټونه یې په جیب کې وي او یو شمیر مراعات ورکول کیږي. دوی آن د بجلی بلونه هم نه ورکوي. لیکوال دی ولسمه په انتخاباتو کې د پاکستان پیپلز پارټي د ماتې پاړه لیکي چې د خپل اقتدار په وخت کې د ولس ترجیحات په پام کې وننیول او خلکو د مجبوری په خاطر خپل کورونه او ځمکې خرڅ کړي. د لیکوال په وینا په تازه انتخاباتو کې د پاکستان 55% خلکو رای استعمال کړي او د نواز شریف او شهباز شریف ګوند پاکستان مسلمي ګوند یې کامیاب کړي چې دوی ته یو بل چانس ورکړي چې د ولس ستونزې هوار کړي. خو د نوو ټاکل شوو پارلماني غړو هدف هم د زیاتو پیسو ګټل او ځمکې ترلاسه کول دي چې دا ډول دوی په اقتدار کې پاتې شي. نواز ډله غواړي چې یو شمېر حکومتي محکمې شخصي یا پرایویټایز کړي ځکه د دوی په وینا د کرپشن چانس به پکې کم وي. لیکوال لیکي په دوهم نمبر زیات رایه ترلاسه کوونکی ګوند پاکستان تحریک انصاف دی چې ډېری زیاړه سیاستوال په دې خاطر دې ګوند ته ورغلل چې د ګټلو چانس زیات وي. لیکوال د مقالې په پای کې څو پوښتنې راپورته کوي. آیا د پاکستان نوی حکومت به د توانایي بحران قابو کړي؟ آیا امریکا به په دې خاطر ډرون بردونه ودروي چې په بدل کې نواز شریف ته چانس ورکړي څو د 2014 کال تر پای نړیوال ځواکونه په خوندي توګه افغانستان ووزي؟ آیا د پاکستان پوځ به په بلوچستان کې د بلوڅو تښتول او وژل بند کړي؟ او آیا سعودي به د مذهب او پیسو په استعمال سره د پاکستاني طالبانو کړنې بند کړي؟ د لیکوال په وینا شنونکي فکر کوي چې حالات به خراب نشي. خدای دې وکړي چې دوی صحیح وي.
د احمد شاه زمیر رپورت موریده. په ایران کې نن د ولسمشر انتخابات کې د شپږو کاندیدانو ترمنځ مقابله ده، خو حالاتو ته په کتنې سره د امکان ښکاري چې دا انتخابات به دویم پړاو ته ولویږي. د مشال رادیو انګریزي څنګه په دې اړه یو راپور لري چې ګلناز اسفنیاری لیکلې ده. ژباړه تاسو لوي د میرو سوړانې کو. نن په ایران کې خلک د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره رای ورکوي. که د شپږو نوماندانو نه یو هم 50% نه زیاتې رای ونه ګټلې نو د دوو هغو نوماندانو ترمنځ به دوباره مقابله کیږي چې د نورو نه زیاتې رای اخیستې وي. د ایران د چارو شنونکي وایي دا به خامخا کیږي او د دویم پړاو ټاکنې به د جون په 21 نیټه ترسره شي. ممکنه ده د دریو کاندیدانو محمد قلیباف، سید جلیلی او علی اکبر ولایتي څخه د دوو ترمنځ شي. ممکنه ده د دغو دریو نه د یو کس مقابله د معتدله کاندید حسن روحانی سره وشي. نظر پوښتنې ښایي چې د تهران اوسمهال خاروال قالیباف 13% رایې اخیستې دي او روحانی چې د ایران پخوانی اټومي مرکچی دی 15% رایې اخیستې دي. دا نظر پوښتنه د مهر په نوم یوې ادارې کړې ده. ځینې نورې ادارې په نظر پوښتنو کې ښایي چې قالیباف غوره کاندید دی. په واشنگتن کې میشت ایرانی شنونکي علی افشاری د دغو ټول ټاکنو په اړه وایي
اگر میزان رای دهندگان از 30 میلیون بالاتر بشه روحانی
که تر 30 میلیون زیات خلګو رای ورکړي نو روحانی به له دوو بریالیو کاندیدانو څخه یو وي. له هغه وروسته چې په خوانی مرستيال ولسمشر محمد رضا د هغه په حق کې لخپلې نوماندی تیر سو، په خوانی ولسمشر اکبر هاشمی رفسنجانی د هغه ملاتړ وکړ، په خوانی اصلاح غوښتونکو ولسمشر محمد خاتمی هم د ولسم ملاتړ په زیاتولو کې وانډه واخیسته، خو دا نه ده څرګند چې تر کومه دا پوری ځکه ځینی رائے ورکوونکي د رائے پورز خپل ذهن استعمالوي.
صبح روز انتخابات تصمیم میگیرند.
شنون کی وای کده محافظه کارو څخه ځینی له مقابله ولويږي خاید قالیباف ګټلو ته بل راه و راکړي، خو که دوی ټول پسغل کی وینو ظاهر ده د دوی وټونه به تقسیم شي، خو که وټونه د استابلیشمنت یا حکومتي ادارې په سخته نگرانی کې وشول نو د محافظه کارو لمن څخه یو د 2014 کال د انتخاباتو ګټونکو اعلانېدل شي. شنون کې افشاری وای د دا ډول حالاتو د جوړولو لپاره به حکومتي اداره په پراخه کچه درغلی کولو ته اړوي.
حالتي هستش کې انتخابات حالا طبیعي پیدا نکنه.
دا به داسې یو حالت وي چې انتخابات به نارمل نه وي. حکومتي اداره به خپل کاندید رامخته کړي چې شای سعید جلیلی به وي، چاته چې د ستر مذهبي پیشوا بشپړ تایید حاصل دی. حکومت هم د جلیلی پر لوري رامات ښکاري. نو داسې ښکاري چې حکومتي اداره به سعید جلیلی بریالی کړي.
حکومت در اختیار جلیلی خواهد بود.
اوس داسې ښکاري چې حالات به ترنګلی وي. د اپوزیشن مشران مهدی کروبی او میر حسین موسوی نظر بند کړی شوی دی. ډیری مخالف فعالین خاموشه کړی شوی دی. د کریم ساجدپور په نوم یو شنون کې وایي په ایران کې خلک د سیاسي، ټولنیز او د اقتصادي مایوسۍ سره مخامخ دي.
دا مشال ریډیو ده.
امریکا وایي چې د دوی پلټونکو په بشپړه توګه دا خبره یقیني کړې چې د شام حکومت سوسو واري د کیمیاوي وسلو استعمال کړي او دا رنګ دوی به اوس د شام یغیانو ته د پوځي مرستو ورکول پیل کړي. نور تفصیل د اسرائیل مومن نووري.
د امریکا ولسمشر لوړاندې ویلي دي چې د شام لخوا د کیمیاوي وسلو استعمال به لسري کرخې تیرېدل وي چې ورسبه یې بیا د شام په شخړه کې د امریکا مداخلت زیات شي. دا اعلان وروسته له هغې شوی چې د شام یاغیانو د ولسمشر بشار الاسد د ځواکونو ضد جګړه کې څو ځایه ماتې خوړلې او په دې لټه کې دي چې جدید وسله ترلاسه کړي. همداراز په دې وروستیو کې اسد ته د شیا اروپا کې ډلې حزب الله او ایرانی وسلوالو لخوا ملاتړ ترلاسه شوی. د امریکا د قومي سلامتیا مرستیال سلاکار بن روډس په یو بیان کې ویلي دي چې د دوی د استخباراتو ادارې پر هغو ثبوتونو پوره باور لري چې ښایي په دې وروستي کال کې شام حکومت د اپوزیشن خلاف څو واري سیرین ګاز کارولی دی. بیان زیاتوي چې په دې کې له سلو تر یو نیم سل پورې سوریایي وګړي وژل شوي دي، خو هیڅ قسمه داسې باوري ثبوتونه نه دي ترلاسه شوي چې یعنی اپوزیشن هم د کیمیاوي وسلو استعمال کړي. د خبریالانو رابل شوي غونډې ته په خپله وینا کې د امریکا د قومي سلامتیا مرستیال سلاکار بن روډس وویل امریکا چمتو ده چې شام یاغیانو ته نیغ په نیغه د مرستو ورکول پیل کړي.
ولسمشر اپوزیشن ته د زیاتو مرستو ورکولو پریکړه کړې. په دې کې بعد اپوزیشن ستری فوزي شورا ته نیغ په نیغه مرستې ورکول شامل وي او په دې کې فوزي مرستې هم شامل دي. خو د ډیرو وجوهاتو له کبله زه د دې تفصیل نشم ورکولی. خو دا چې د تیرو وختونو په پرتله دا مرستې به په مقدار او خصوصیاتو کې مختلفې وي.
نوموړي زیاته کړه چې امریکا روس ته د شام حکومت لخوا د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه معلومات ورکړي دي. په شام کې د شخړې دوران هم روس ته د هیواد حکومت ته د وسلو سپلای برقرار ساتلی. تر دې وخته پورې دا خبره نه ده واضحه چې امریکا به د شام د اپوزیشن څرنګه پوځي مرسته کوي. خو د امریکا ځنې د کانګرس غړي وایي چې دوی ته د ټینکونو ضد او د ځمکنه هوا کې هدف ویشتونکي میزایلې ورکړل شي. همدارز غوښتنې د شام سیاسي اپوزیشن او یاغیان هم کوي. فرانس او برسانیا هم ویلي دي چې دوی ته داسې ثبوتونه پر لاس ورغلي دي چې ښایي د بشر الاسد ځواکونو د کیمیاوي وسلو استعمال کړي. د امریکا لخوا په شام کې اپوزیشن ته د وسلو ورکولو پریکړه د اوباما په انتظامیه کې تر لوی بحث وروسته شوي. همداراز ځنې امریکایي چارواکي پر دې اندېښمن دي چې کېدای شي دغه وسلې د غرب ضد هغه یاغیانو لاسو ته ورشي چې ورته د القاعده ملاتړ ترلاسه دي.
د استرالیا مومن د همدې رپورټ سره د رپورټونو لمن رنغاړو. د خبرونې په وروستیو شېبو کې تاسو ته امان الله ناصر د ټوکو ټکالو ځانګړی پروګرام وړاندې کوي. پام کوه.
السلام علیکم ګرانو او لوډ شیډینګ زدا اوریدونکو، ګورګین میرچکه یواری بیا د 14 خبرونو سره حاضر دی. کوم واوریدل نو به هم ارمان کوي او کوم نو واوریدل نو به هم ارمان کوي، ځکه نو بهتره ده چې وای اوري او ارمان وکړي. اسی هم عبد الله مکری وای چې ارمان نه ارمان دنیا پانی ده او چاته پاته خولي ځواني ده. ارمان نه ارمان دنیا پانی پانی ده ملګرو تر پانی پوری میرا یاد شو نن سبا هری خواته پانی پانی معلومیږي دنیا پانی ده د پولیسو چای پانی ده څوک له ډیره شرم پانی پانی وی چاته نلکه خوراغلی وی خو پانی نه وی پسیلاب زدہ علاقو کی ہری خواتا پانی پانی وی چیری نالی بندی وی پر روڈ باندی پانی وی او چیری چیری بیا فریج ہم وی پانی ہم وی خو بجلی نے وی چیری چیری بیا سترگی وی او پسترگو کی پانی نے وی خمونگ نن خبرکو دا وزارتونو دا نوی حکومت دا جوڑے دو سرسم پا وزارتونو باندی دا سی جنگ لی لکه دا رو جماعت پا وقت چی غریبان پر برف یا یخی باندی جنگی گی دا پکوڑو پا دکان باندی سر جنگ گی دا مٹائی پا دکان دا اختر پا ورز باندی مچان سر جنگی گی دا بسکوٹونو پا دکان باندی پر بسکوٹو باندی مونگکان سر جنگی گی او دا غلا پر چرگا شپنان سر جنگی گی دا ملک ناپرسان دا لوی صوبه بلوچستان اول خود وزیر بالا پر سیب سر جنگو شپیته ممبرانو او ټولو دا وزیر بالا دا منصب دا پاره نوی نوی کوټو نجور کریو دا وزیر بالا مسئله چی څنګه حل شو بیا پر وزارتونو جګړه شروع شو هر یوه خ چوکی غوخته وزارت خزانه یو او امیدواران شپیته خیر اگه به هم حل شوی وی اوس یو بل مسئله ده او اگه ده ده وزارت پانی کرسی او دا یو هم نگواری او دوی هم بخبل زی سیدی چی پانی وی نه نو وزارتی چه گته لدی زکنو پا بلوچستان که دا میکمه فلال خالی روانه ده اسی دا صبح لدیر وقت دا الله پا توکل بانی چلی گی دیر پینزه کال بیل وزیری آلا چلی ده ولی چی پریشانی صاحب مدام پا اسلام آباد کی موٹر سایکل چلاو یا ید نگران وزیر آلا پا شکل کی اللہ غگو آوری ده مگر بیا وزیر بالا خو وزیران نو لدین دا خبر سرگند شو چی ملک ناپرسان وزیران نه بلکی دا الله پا توکل بانی چلی یو ټورست یعنی سیلانی چې د ملک ناپرسان په دوره راغلی دی په دې بابې زمونږ سینیری ریپورټری محترمه توتکۍ ته څه وویل راشئ چې ورشو و توتکۍ
ګرانو قدرمنو اورېدونکو زه دا وخت په یو روډ باندې د یو انګریز سره ولاړم چې دلته د راتګ له مخه داسې سورو سپینو لکه ټماټر او اوس موږ د ملک ناپرسان ګرمۍ داسې شی ځنې جوړ کې لکه بانجن جی انګریز صاحب تاسو دا راته ووایاست چې تاسو دلته څنګه راغلاست
زه دلته د مور بدوا راوستم
د مور بدوا
هو زما مور بیا د انګریزانو پیزه وه ما به د هغې خبره نه منل بس یوه ورځ د هغې تر خوله بدوا راووته ولور شه خدای دې په داسې ملک ور دننه که چې پولیس یې ویده وي او غله یې ویس وي چې انسانان یې کم او مچران و مچان یې زیات وي تلیفون دلته میلاوی هلته میلاو شي چې دوه ګنټې باران وشي یوه میاشتې بجلی نه وي کلرکان او چپراسیان یې شپاړس جوماته پاش وي او وزیران یې انګوټه چاپ وي د ټریفیک په سیګنال یې ګاډۍ کمی او د خره ګاډیان یې زیات وي چې د ریل ګاډۍ رفتار یې کم او د ټانګې رفتار یې زیات بس دغه ده چې دلته رالم نو خو اووایم که نه د مور بدوه
نو تاسو څنګه محسوس کړه دلته
پیپچی که یو خواته توانونه دي نو بلې خواته ګټې هم شته زه ډېر خوشحاله شوم دا وګوره نیم ویښتان مې په دې درې ورځو کې ختم
ویښتان دې ولاړه او ته خوشحاله یې
د نایي د خرچې بې غمه شوم ته خبره یې د لندن نایان ویښتان په څو جوړوي
په څو یې جوړوي
په سل پاونده او بیا د پیشل لغما د صابون لغما خلاصوم په خو به شاسر چهره پیشل کو رنگا رنگ کریمونه به می لگوا سرخه پودر به می لگوا وس د ټولو نه بیغم شوم خلاصوم.
هغه بیا ولی
دا ستاسو د ملک گرمی داسې شاعرانه جوړ کړلو لکه په جلوسو کې چې خلک د روډ په مابینس کې ټایر فضل
فضلی ټایر.
هو یو خو ستاسو موسم د رکشو ټرکانو موټرسایکلانو د ټول لوګی په سبب خراب دی او بل ستاسې خلک په احتجاج باندې ټایرونه ضرور سوځي. بلې خوا ته پولیس په مظاهرونو باندې انسوګیس خامخا غورځوي. نو چې یو خوا د ملاوت په سبب د نس ګیسي او بلې خوا ته د پولیسو انسو ګیسي او بل سینجي ګیسي او بیا د کور ګیسي نو سړی به خامخا هم تورېږي هم به پړسي. پخوا به مور راته ویل ډنګره زویه اوس راته ویل خېټه وره
سرته دا پرېږده. ته دا راته ووایه چې تاسو ویل چې د فیشل او د کریمانو خرچې بچت سوې زما هم سمه نیمۍ تنخواه په دغه ځې ما ته هم را وښیې.
وای ټول سخوندر په سپین صابون نه سپینېږي.
څه مطلب؟
نه 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 زه خپل ځان شایم. دا وګوره لاسونه تور مخ تور جامې تورې او دا هر څه تور 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 زما د معشوقي زړه رانه تور.
دا غیز له بیا ولې درنه تور سو؟
پخوا به مې په ټلیفون خبرې ورسره کولې پارون غلطي دا رانه وشوه چې په کمپیوټر باندې ورسره آنلاین شوم زما شکل یې ولیده او بیا لس منټه بې هوشه وه او بیا چې په اوس کې راغله ما ته یې وکتل د دې نه د مخه چې بیا بې هوشه شي ما ورباندې غږ وکړو ما ورته وویل مڼې زه ستا عاشق او د مور بدعا وهلې مشتر اړیک برونیسن یم. هغې وویل چې نه اریک برونیسن لندنی و ما د یو لندنی سره مینه کړې وه د سوت افریقی د ایش سره نه.
د سوت افریقی ایش
د هغې قصور نه دی. ته پخپله زما شکل ته وګوره په لندن کې دا زما رنګه سړی څوک پر روډ ام نه پرېږدي چالانېږي کنه.
ستا معشوقه خو ډېره بې وفا ده مینه خو د شکل سره نه د زړه سره کېږي.
زړه زړه چیرې دی؟ د زړه نه خو کله آلو جوړ شوی.
آلو
چې په غوړو کې غوړي کم ګري زیات شي په شیدو کې شیدې کمې او اوبه زیاتې شي په مصاله کې د کرکومن په ځای خشتې ګډېږي د چیلې پیسې درنه واخلي او غوښه د میخې درکړي او میخ هم زما تر انا هم مشروي. نو زړه خو به پړسېږي که نه لکه آلو.
نو ته ډاکټر ته ولې نه ځې؟
ورغلی وم.
څه وسو؟
دوایي یې راکړه چې ومې خوړه زړه خو مې وپټاټه شوی بډوکی مې لکه کډو پیپلې مې لکه اندوانه کولمې مې لکه ټوری او میډه مې لکه ګوبۍ دغسې وپټلې.
ښه نو بل ډاکټر له ولې نه لاړې؟
هی چې د هغه یو بل ادا کړم نو بل ته به ورشم هغه هم په دې شرط که ژوندی پاتې
شو. اوس ته څه وایې دومره بلې درنه واخیستې؟
کریډیټ کارډ یې سره د بیلنس رانه یوړ ځکه نو پر دې تړه ناست یم دا ټول زما د مور بدعا ده. او مای مدر پلیز نو بدعا نو. تا سره به یو بیړی نه وي؟
یو یو دا سوای اوس ډونګان باسي
ګرانو او پړسېدلو اورېدونکو، به تاسو غواړئ چې د ډاکټرانو له بلانو، د ټیکدارانو له سړکانو، د کسابانو له ساتولانو او د حکومت له چمچګانو په امان کې اوسېږي، نو د مور بددعا مه اخلي. هو پام کوه چې د مور زړونه آزار نه کړي. هو د مور خدمت وکړي، د مور دعا د جنت هوا. یو هغه مور چې تاسو یې شیدې رودلی وي، او یو بیا هغه مور چې هغه ته مردا وطن وایو. هو پام کوه، خدمت کوه د مور، پام کوه، اے پام کوه.
ڈاکٹر جان زستا سما قربان، علاج دکھم پریشان، کل میں دکھے راتے الوئی ڈاکٹر جان زستا سما قربان، علاج دکھم پریشان، کل میں دکھے راتے الوئی. ڈاکٹر جان زستا سما قربان، کل میں دکھے راتے الوئی الوئی. ڈاکٹر جان زستا سما قربان،